په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. په کابل کې ځوانان راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکي. تر دې او یو لړ نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه اوروي.
سرکیت سومو مهم خبرونه سره ټکی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال سوله د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب وباله. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یو مرمۍ وژل شوي دي او یوې هندي محکمې ټولو هغو دوه دیرشو کسانو ته چې نږدې دیرش کاله د مخه پر یوه جومات په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب په هیواد کې د سولې راوستل دي. عبدالله عبدالله نن تر غرمې د مخه له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل. شغلي علوي ویلي چې پاکستان په هر اړخیز ډول د افغانستان د سولې هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د جګړې ختمېدل او د ثبات ټینګښت غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ویلي دا مهال د روانو ستونزو څخه د راوتلو یو استثنايي فرصت رامنځته شوی دی، نو هغه سولې ته د افغانستان د رسېدو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل شوی شغلی عبدالله پاکستان ته د خپل سفر په دریمه او وروستۍ ورځ د هغه هیواد له دینی عالمانو سره هم وګوري. نوموړي تر دې دمخه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله ښیي چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه تګلاره ترلاسه شي. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر دا خبره کړې ده. هغه ویلي د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی او له شریکانو سره به یې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې مذاکراتو او تر سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. سلمی خلیلزاد داسې مهال دوهې ته ځي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د اصلي مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه دوام لري او لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغې ادارې د کابل په ګډون په نهو ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې یو مسؤول محمد نسیم مرادی نن ازادي راډیو ته وویل
پنانګرار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابلو نقطو کې لس ملي متر پورې اټکل کیږي.
دا اداره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي سیلابونو د زیانونو د کمېدو لپاره چمتووالی ونیسي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یو مرمۍ ووژل شول. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه او ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یو کور لګېدلې ده.
بیګم اوسن شاوخوا ته بجې د الینګار ولسوالۍ قاټک په سیمه کې په یو کور د هاوان مرمۍ لګېدلې چې پر مهال یو مېرمن او تو کوچنیان شهیدان شوي.
شغلی دولت زیوی د پیښې درې ټپیان چې ماشومان دي روختون ته وړل شوی دي. که څه هم دغه مقام ونه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول شوی، خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. زموږ غلا ازادي راډیو ری په اوکراین کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څپاندې څلور زره کسان په کرونا وایروس اخته شوي دي. د روان کال د مې میاشتې راهیسې چې دا وبا په اوکراین کې خپره شوې، په دې هیواد کې په یوه ورځ د کووید 19 ناروغانو تر ټولو لوړه شمېره ده چې ثبت شوه. د اوکراین د عامې روغتیا وزیر ماکسیم ستیپانوف نن په کیف کې خبریالانو ته وویل په 4029 ناروغانو کې 216 اویا تنه یې ماشومان او 101 اویا تنه روغتیایي کارکوونکي دي. د ستیپانوف په خبره له دې شمېرې څخه 203 د شتنه په روختون کې بستر شوی دی. تر اوسه په اوکراین کې 2,295 تنه په کرونا وایروس اخته شوي چې 4,109 تنه ترې مړه شوي دي. او یوه هندي محکمه ټول هغه دو دیشو کسانو ته چې نږدې دیش کاله د مخه پر یوه جمعات په برید کې پلاسلرلو تورن ول برات ورکړ. هغه برید چې جمعات پکښ وران سو د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ تاریخواله راو پاره چې شاوخه 2000 کسان پکښ ووژل سو. د هندو ملت پالي بهاراتیا جناتا ګوند یو شمیر لوړ پوړي مشران په تورونو کسانو کې شامل و چې نن برات ورکړل سو. دغه کسانو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په 1992 کال کې په اتر پردیش ایالت کې د بابري په نوم د شپاړسمې پیړۍ پر جماعت د برید سپارښتنه کړې وي. هندوان په دې باور دي چې دا جماعت د رام په نامه د دوی د یو خدای په زیږنځای کې جوړ سوی او ادعا کوي چې جماعت د یو زیارت پر سر جوړ سوی و. په 1993 کال کې 9 کسان په دې برید کې په لاس لرلو تورن سول، خو له هغه وخته له دې ډلې 12 کسان مړه سوي دي. پاته 2 نن د یوې ځانګړې محکمې څخه برات واخیست. محکمې حکم وکړ چې دا جماعت د ټولنې ضد عناصرو لخوا وران سوی و او داسې اسناد نشته چې دا کار له مخکې پلان سوی ثابت کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري ولنه پرپرونه کې باور چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو رښتونو او سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړي.
اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي. مثلا په
باندېنې په سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم چیز دی.
د دې مودې دا چې د سیلابونو تر راوتلو مخکې دا ډول خبرداري څومره د زیانونو مخه نیولې شي د چاپیټل ساتنې له یو متخصص سره مرکه کړي. په کابل کې ځوانان راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکي.
کوم ستونزه ده دا ټول مونږ کوي چې په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کړو.
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو پښتو ژبې ته د ژباړې وضعیت څه ډول دی په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي. مثلا په المانیا په روسي لیکل شوي وي، هغه بیا فرانسوي ته ژباړل شوي، بیا هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا 4-5 لا ژباړه کېږي.
د نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې روانې دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په څو راتلونکو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو رښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه یاد کړي چې نن به پکې سخت سیلابونه راشي. نږدې یو میاشت وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرم پرې رپورټ لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړی چې نن او راتلونکي څو ورځې به د افغانستان یو شمیر ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهدان وي. کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې به نن پکې سیلابونه راووزي. دغه شان د دې ادارې د اټکل له مخې کابل، بدخشان او ننګرهار بیا هغه ولایتونه دي چې په راتلونکو څو ورځو کې پکې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې برخې مسول محمد نسیم مرادی خلکو ته سپارښتنه کوي وایي په هغو ځایونو کې چې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته خلک باید خپل کورونه امن ځایونو ته انتقال کړي.
ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننګرهار او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابیلو نقطو کې لاس ویشت میلیمتر پورې اټکل کېږي. موږ مبارزه او عدس له ادارې څخه غواړو چې په وخت او زمانو کې آګاهي دي کې په دې ولایتونو کې
په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې یادو ولایتونو ته د لومړنۍ خوراکي موادو او پیسو انتقال پیل شوی دی. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
د قزاقستان هیواد هغه مرسته چې د 40,000 کورنیو لپاره وه تیر ورځ ترې د پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او بامیانو په ګډون و ولایتونو اوسیدونکي برخمن شول. دغه ورځ په کابل کې هم له 10,000 کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده او هغه سیمې چې له ګواښ سره مخ دي هلته د استنادي دیوالونو د جوړولو کارونه هم پیل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له نورستان، پروان او کونړ نه راپورونه وایي چې اوسمهال دغلته اسمان نیمه وریځ دی، خو تېره ورځ د دې ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې درانه اورښتونه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم په پروان کې د سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په برخه کې انتقادونه پر ځای پاتې دي. د پروان د والي ویاندي وحیده شاهکار د هوا پیژندنې ادارې د نوي خبرداری په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د ماشینونو په وسیله د سیلابونو لارې خلاصې شوې دي. د تیر په شان لوی خطر نه دی متوجه، خو بیا هم موږ له خلکو غوښتنه کړې چې باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. موږ هم دوی ته په خوندي ځایونو کې د استوګنې چمتووالی نیولی دی، خو په دې شرط چې دوی ومني.
د یادولو ده چې تیره میاشت هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسانو ته ځاني او مالي زیانونه واړول، خو تر ټولو خونړي سیلابونه په پروان ولایت کې راووتل چې لامل یې دوه تنه ووژل شول او لسلو ډېر ټپیان شول، چې لا هم د دې ولایت زیات شمیر سیلاب ځپلي د استوګنې لپاره سرپناه نه لري او ژوند یې عادي حالت ته نه دی راستون شوی.
و موردل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راووتلو خبرداری ورکړی دی. پر دې موضوع مې مخکې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس د جرمني په شتوتګرد پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي مرکه وکړه، لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د هوا پیژندنې او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه چې پر اساس دغه خبر دا ډول خبرداری ورکول کېږي څومره معمولا دقیقې وي.
مو خپل هم د وړاندوینې نه یوازې د افغانستان د هوا پیژندنې په پاڼه کتلې دي، بلکې په نورو سیستمونو کې مې هم وکتلې چې هلته د اورښت کچه د لس ملي مترو څخه تر شلو ملي مترو پورې ورېدلې، یعنې یو سانتي څخه تر دوه سانتي متره اوبه چې په ټوله ځمکه باندې ودرېږي کوم ځمکه چې دوی ښودلې. دغه اوبه یا دغه مقدار اورښت هم که چېرته په لږ وخت کې پیک شي د سیلاب د راتلو امکان شته. د همدې خاطر د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری ورکړی چې سیلاب پیښیدونکی دی. خو یو شی باید بل هم وویل شي چې د سیلاب د پیښیدلو یا د خبرداریو د ورکړې درې سطحې دي. یوه سطحه یې ټیټه ده، دوهمه سطحه یې متوسطه ده، او دریمه سطحه یې هغه آخري وارننګ دی چې باید سیمه تخلیه شي. په اوسني وارننګ کې یا خبرداری کې چې ورکړ شوی دی دغه سطحه دومره لوړه نه ده ښودل شوې، د پخواني په پرتله هم ټیټه ده. یو شی بل هم غواړم چې ویم، هغه دا دی چې دغه وړاندوینې نه یوازې د ورښتې کچې بلکې د ځمکې دیني وضعیت او نور پارامترونه په نظر کې نیسي او د هغه په اساس باندې دا وړاندوینې ترتیبوي. دی ګټه لري ځکه مرسته کوي چې خلک خبر شي او د هغوی کوم ځایونه چې سیلاب سره خطر کوي هغوی آمادګي ولري د اوبو د انتقال د لیږد دپاره یا مثلا سیمه تخلیه کړي. خو دلته بیا هم د بحث وړ ټکی دا دی چې کومه سیمه باید تخلیه شي. د موږ د وړاندوینو دقت تر اوسه په هغه سطحه کې نه دی. خو
مایار صاحب هم دغه پوښتنه ما کوله چې دا خو عمومي یو خبرداری دی چې په دې ولایتونو کې ورکول کیږي، اما فکر کوي چې دغه خبرداری چې د ورښتونو کېږي یا د سیلابونو دا په ټول ولایتونو کې په یو اندازه باندې وي، خای په یو سیمه کې ډیر بارونه وریږي، په یو سیمه کې کم وریږي، او په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو په هغه شدت باندې نه وي راوتل.
ستونزه همدغه ده. اصل شرط دا دی چې وړاندوینې د پیښو لپاره یو تر ټولو اړین څیز دی او د هغه په اساس باید اقدامات وکړي دولت او نور هر څه اداره. خو ستونزه د افغانستان دا ده چې افغانستان یو دولتي اداره د نړیوالو سیستمونو څخه کار اخلي او د هغو دقت چې دی هم په مکانی لحاظ باندې او هم په زمانی لحاظ باندې نسبتا لږ دی. دا په دې معنی چې په یو ځای کې مثلا اورښت خو بل ځای کې دوی دقیق ځای نشي ښودلی، مثلا کله یا دره دوی مجبور دي د وړاندوینه د یو ولایت یا د ولسوالۍ په سطحه باندې جوړه کړي چې دغه صورت کې ځینې وخت په یو ځای کې سیلاب راشي، ځینې وخت بل ځای کې سیلاب رانشي چې او همدا د اعتماد سطحه راټیټوي. او بل څنګه د وړاندوینه دا ده چې دغه وخت یې هم دقیق دوی نشي پیشبینی کولای، ځکه چې اورښت یا سیلاب باندې سیلاب د شپې راکېشي راشي هر شپږ ساعته کې دا ممکن تغییر وکړي او دوی په څلور شي ساعتونو کې یو وړاندوینه ورکوي. دوی د ما د معلوماتو په اساس اوس په دغه باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان لپاره یو لوکل یا محلي سیستم جوړ کړي تر څو همدغه هم مکانی او هم زمانی دقت د وړاندوینو پر مخ لاړ شي او وروسته بیا موږ دغه څخه په سمه توګه ګټه واخلو.
مایار صاحب که لنډ راته ووایي چې دا ډول خبرداری د سیلابونو تر راوتلو مخکې څومره کولای شي چې د زیانونو مخه ونیسي که هغه مالی وي یا ځاني؟
په اصل کې لکه څنګه چې ما وویل وړاندوینې سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم څیز دی چې کومې ستونزې چې زموږ وړاندوینه لري هغه ما ورته اشاره وکړه. بیا هم دا یو ګټور دی، ورو ورو هم به مو سیستمونه مخته ځي او هم به خلک له دې وړاندوینو سره بلدېږي. د دې په اساس بیا خلک کولی شي کوم ځای کې چې سیلابونه پېښ شوي دي اوبو دپاره د اوبو د لیږ دپاره مناسب ځای پیدا کړي. په هر صورت چې هر څومره سیلاب شي راشي باید خلک د اوبو د انتقال د لاندې خواته د انتقال لپاره باید فضا ولري. په هغه صورت کې د سیلاب خطر چیر دی نو د همدغه اساس باندې هغه کوم اقدامات چې مثلا د کانالونو پاکول دي ویالې هر څه تنظیمول، دغه اقدامات که چېرته ونیول شي یا هم په ځینې خاص حالاتو کې د سیمې تخلیه، نو انشاءالله چې موږ به په راتلونکي کې د سیلابونو له کبله تلفات ونه لرو.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایارو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې نن ځوانان په یو لوی غونډه کې راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکلې. دغه غونډې تنظیمونکي وایي چې د دې شورا لپاره د غړو په ټاکلو سره به ځوانان لا سره منسجم شي او د ستونزو له حوالي سره به مرسته وکړي. فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
افغان حکومت د دغه شورا جوړول مهم او ګټور بولي. د جمهوریت ریاست د ځوانانو د چارو د انسجام مشر شاپور ژمن یا د غونډې ته په خپل خبرو کې وویل،
بهشي د سرلوړۍ ورځ د چې د هیواد په کچه د تصمیم نیونې ټولو تر ټولو عالی ترینه مرجع د ځوانانو عالی شورا د جاتناب جمهور رئیس دغه لړید په اساس رامنځته کیږي چې پیړۍ پیړۍ به ځوانان د یوازې د جګړې د سنګر سنتور کې نه بلکې د افغانستان په ټولو تصامیمو کې تر رهبرۍ کچه د تصمیم نیونې کې یو محوري ځواک په توګه انعکاس کوي.
په دغه غونډه کې یو شمېر ګډونوال ځوانان هم په دې باور دي چې د ځوانانو عالي شورا به وکړای سي چې د دوی ستونزې حل او له حکومت سره یې نږدې کړي. هیلي مجتبا له پکتیکا او اسدالله عطار له بلخ ولایتونو په دغه ناسته کې ګډون کړی.
دا برنامه ملي او همشموله ده. له نیکه مرغه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او اقشارو ورته ځوانان راغوښتل شوي تر څو د ځوانانو د اوسنیو ستونزو چې هغه فقر، ناامنی، ناقانونه کډوالي، اقتصادي او بیلابیل نورې ستونزې دي پرې بحث وکړو تر څو حکومت کار اهل کار ته وسپاري.
شورای علی جوانان دا مونږ ته یو مفید لاره دا ښیي چې مونږ ارګ سره مستقیما په روابط کې مساتي. لکه مونږ کم ستونزه ده، دا ټول مونږ کوی سو چې په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کو.
د ولسمشر د فرمان له مخې د ځوانانو عالي شورا به 22 کسیزه وي چې اته غړي به یې د جمهور رئیس، اته نور د نننۍ ناستې د ګډونوالو له لوري او شپږ کسان به هم د حکومت له لوري له هېواده بهر د افغان ځوانانو له ډلې دغې شورا ته انتخابیږي. دا شورا به د هېواد په کچه په ملي او مهمو بېلابېلو مسایلو اړوند پالیسۍ، پلانونه او وړاندیزونه چمتو کوي او حکومت به یې په خپلو چارو کې پلي کوي. خو یو شمېر معترض ګډونوال وایي چې د شورا د غړو شمېر د زیات سي او د ټول هېواد په کچه د ځوانانو استازي پکې غړیتوب ولري. زبی ایمان له میدان وردګو او عزت الله له کندهار ولایتونو د غیناسته کې ګډون کړی وو.
دولت خو دا کوم او تک آسان چې دی غوښتي چې زمونو په کاچا باندې افغانستان کاچا زمونو نه معرفي کړی یا وټه کې هغه هم ځنه رئیسان د ادارې مور نه یا په عموم کې د ارګ د خامخ کې ټاکل شوی او بل په عموم کې دا غدي چې دی مثلا شپږ نفر د خارج نه راغوشتي دا د خارج نه څنګه ځوانان رسې هغه د افغانستان د جغرافیې د قومونو نه د مذهبونو دې پاکل باندې د معلومات نه لاته نه پر د ټول افغانستان په کچه باندې کړي په دې کې اهل هنود تقریبا 15% او 5% اهل هنود لورو مفواتن کې دغه برخه چیرې د کوچیانو برخه چیرې د پومون کې نور ډېر پشایي قومونه نور قومونه ډېر قومونه دغه برخه نشته.
د ځوانانو د شورا جوړول به اساسي ډول نس کولای د ځوانانو هغه مهمترین ستونزه چې کار دی حل کړي. دولت او نظام په مجموع کې کوم خاصه مشخصه تګلارې او استراتیجی نه لري د بیکاری د محکول لپاره او په دې شورا کې کوم خاص ځلامل وجود نه لري چې د غزوانان به د یو خاص ځلامل پر بنیاد باندې راغشتل سوی وي. دلته اکثره دروابطو په اساس باندې د وضعیت کارونه ورته ویشل سوی دي.
د غزوانان وایي حکومت د ځوانانو لپاره په داسې پلانونو او تګلارو کار وکړي چې عملی وي او ستونزې ورسره حل شي. د حکومت د سروې له مخې د افغانستان نږدې 80% نفوس ځوانان جوړوي. تر دې دمه د ځوانانو لپاره یوازې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ځوانانو د چارو معینیت و چې اوس یې عالي شورا هم جوړه سوه.
و امریدل چې په کابل کې ځوانان په یو لوی غونډه کې سره راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو یوې 22 کسیزې شورا لپاره غړي ټاکي. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمېر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي. خو آیا دا ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څه ډول دی؟ اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
پنځه درش کلن عبدالباری همدا شیبه ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ورزیاتولو اخته دی. دی چې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وایي له 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وایي تر دې دمه یې نږدې 80,000 پښتو جملې ژباړلي او خپلې دې هڅې ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسول دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری چې هغه د دې مسولیت لري هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي. یا کوي هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشت حساب ده. نو دا غړي دا اوس هم دغه په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس له مخې دا کارونه کړي دي چې اوس دا دي په دې دنیا کې د پښتو دا ترجمان دا دي زرګونه خلک یې کاری.
عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅوک حق او زحمت نه ورکوي بلکې دی وایي دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتوب په هدف ترسره کوي. دی وایي خپل دغه کار ته هر ورځ له یو ساعت ډیر وخت ورکوي خو هڅه کوي چې هر ورځ یې ترسره کړي. عبدالباری له نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپل مرسته ونسپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شوه خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لسګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د 24مې ګڼې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د 20مې پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو له لوري په مسلمانانو د ظلمونو په اړه په بیلابیلو ترکی ورځپاڼو کې د خبرو شویو مقالو یو مجموعه بچې په ترکیه کې د یو استوګن افغان له لوري ترسره شوه. له دې وروسته له اردو، فارسی، روسي او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په وروستۍ لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوې او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسي، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له تاوده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلي وایي د اړتیا له مخې ژباړه کوي او له خپل کاره خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی تر ننه پورې په دې برخه کې ما 15 کتابه ژباړلي دي چې دویم ځل چاپ شوي دي او درې نورې یو ځل چاپ شوي دي. د کې له دري ژبې شوي، له انګلیسي ژبې شوي او اردو مې ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خارځوي او وایي تر ډیره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره ترسره شي. خو لیکوال او څېړونکی نجیب منلی د پښتو ژباړې اوسنی بهیر بې ستونزو نه ګڼي او وایي تر ډیره ستونزه دا ده چې پښتو ژبې ته له ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږ خصوصا پښتو ته 80% ژباړه د فارسي منابعو نه کیږي. یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسي ته، دوی د فارسي نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په المانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا څلورم پنځم لاس ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت تر یو حده د لاسه ورکوي.
خو حزب الله تل وایي اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسي تر څنګ نورو بهرنیو ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي. خو په وینا یې په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی اتلوای کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب درې پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي.
یو داسې مرجع نشته چې کار ووي شي ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی، یا دغه اولویت دی دغه اولویت نه دی.
چون په رسمي یا دولتي یا د دغه برخه نورو چوکاټونو ورته نشته دي یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیاري.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدې اړتیا ته په کتو په یوه طرحه کار کړی چې له مخې به یې د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځوانېدلې د اطلاعات فرهنګ وزارت دا باید منګه ومنو چې د ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کړو. ولې منګه یو طرحه جوړه کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې ده طرحه لا منظور شوې نه ده.
خاغلی مومند اویل په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د پوینا په افغانستان کې د ځینو مسایلو غنی سرچینې نشته. که څه هم خاغلی مومند وایي په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس د نه موجودیت له امله نشي ویلی چې پښتو ژبې ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې مسؤلین وایي چې شمیر یې آن سلګونو ته رسیږي. د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیاته اړتیا ده چې په اړه یې لیکل شوي په بهرنیو ژبو کتابونه پښتو ته وژباړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډیری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. همدا اوس د خلکو هغه تمایل هم ډېر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته. په هغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډیر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډیره زیاته اړتیا ده، باید پښتو ته ډیر زیات کتابونه راوژباړل شي. که لومړنۍ ژبې نه راوژباړل شي ډیر ښه به وي، که څه هم نن سبا ډیری ځوانان لا مغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي.
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمیر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هیواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمیر نورې بیا لدی پلاوه خواری دی. نن د سپتمبر دشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ورنړي ول موضوع د جګړې د درول لپاره د نړیوالو لغښتنې سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې دوام لري. اسمت سروان به نور حال وبروي.
د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې پوتیانو په ارمنستان کې پر یو شمېر هدفونو برید کړی دی. ارمنستان هم وایي چې ځواکونو یې د آذربایجان پوتی وسایل ویجاړ کړي دي. دوه هیوادونو پر ناګورنو قرباخ له 1994 تر 1998 پورې هم جګړې کړي دي. هغه مهال ارمنستان په دې سیمه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی و. په 1994 کې د روسیې په منځګړتوب له اوربند راوروسته دا سیمه د ارمني ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. آذربایجان ادعا کوي چې د دغو ځواکونو په منځ کې داسې کسان شته چې د ارمنستان له لورې ملاتړ کیږي. وروستي تاوتریخوالی په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو خونړی دی. تر اوسه د ملکیانو په ګډون لسګونه تنه وژل شوي دي. د دواړو هیوادونو مشران یو بل د جګړې پر پیلولو تورنوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي نن سهار د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له بیلابیلو خواو په راز راز وسلو د آذربایجان پوځي او ملکي سیمې بمباري کړې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان هم بیا وویل چې د آذربایجان وسلوالو ځواکونو نن سهار وختي په ناګورنو قرباخ چې ارمنیان ارتساخ بولي بریدونه وکړل. د پاشانیان په وینا په ارتساخ کې ملکیان د ستیپان کرات مرکزی ښار او ملکی تاسیسات وشتل شوي دي. د دا هم ویلي چې دې بریدونو د ملکیانو په ګډون مرغوب دي اړولي دي. دواړو هیوادونو پوځي مقررات اعلان کړي دي. د ناګورنو قرباغ بیلتون غوښتونکي مشر هم دې ته ورته حالت اعلان کړی دی. د ناګورنو قرباغ د بیلتون غوښتونکو مشر ارایک هارو تیونیان ویلي په داسې حال کې چې پوځي قانون نافذ شوی څو شېبې وروسته به د عمومي سفر برای فرمان لاسلیک کړي او له ټولو خلکو به وغواړي چې د ارتساخ د حکومت او ارمنستان تر څنګ یو لاس شي. تا ترکیه چې یو سیمه ایز قدرت دی د خپل متحد آذربایجان بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ارمنستان ولسمشر د نړۍ له قدرتونو غوښتي چې په دې شخړه کې د ترکیې د مداخلې مخه ونیسي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتو، روسیې او امریکا کې چارواکو د تاوتریخوالو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سې شنبې په ورځ له دواړو خواوو وغوښتل چې سمدلاسه جګړه ودروي، تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته کښېني. خو د چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ لا هم په ناګورنو قرباخ کې سختې جګړې دوام وکړ.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو لومړیتوب په هیواد کې د سولې راوستل دي. عبدالله عبدالله نن تر غرمې د مخه له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې د سخت ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د دغه ادارې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې چې په هغو کې ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان او بدخشان ولایتونه شامل دي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هوان په یوې مرمۍ وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې درې ماشومان هم ټپیان شوي دي. په اوکراین کې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې څه باندې 4000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. د اوکراین د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 4029 ناروغانو کې 216 اویا تنه ماشومان او یو یو اویا تنه روغتیایي کارکوونکي دي. او یوې هندي محکمې ټولو هغو 2 کسانو ته چې نږدې 10 کاله د مخه پر یو جماعت په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ.
ناجیه صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو آی پی ایل پر روانو سیالیو کې افغان لوبغاړي راشد خان د لومړي ځل لپاره د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د تیر شپې په لوبه کې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې درې مهم لوبغاړي له میدانه بهر کړل او د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته یې بریا خپل کړه. راشد خان په څلورو اورونو کې تر ټولو کمې 12 منډې ورکړې او درې مهمې وکټې واخیستې. په دې لوبه کې چې تیر شپه د ابوظبي په لوبغاړي لیکي تر سره شو، سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 133 منډې هدف وټاکه. خو ډلی لوبډلې بیا هدف پوره نشو کړای او د هغو لوبغاړو په سوځیدو یې اله 120 منډې وکړې او دا لوبه یې د 15 منډو په توپیر سیالي لوبډلې ته وبایلله. دا په روانو لوبو کې د حیدرآباد لومړۍ لوبه ده او د ډلی کیپیټلز لومړۍ ماتې ده. د دې سیالیو د نن ماښام په لوبه کې چې د دوبۍ په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، راجستان رایلز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې نن طوفان حریرو ته او موجهای امو لوبډلې سره مخ دي. دا د دغو سیالیو څلورمه لوبه ده. تیر ورځ د سپین غر بازانو لوبډلې د سیمرغ البرز لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم دور د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل شو او د افغانستان کرکټ بورډ په بلخ کې د کرکټ یو لوبغالي د جوړولو خبر ورکړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویل چې ټاکل شوی دغه لوبغالی په مزار شریف ښار کې په نړیوالو معیارونو جوړ شي. د کرکټ دغه لوبغالی په تاسیساتو کې اداري برخې، د تمرینونو او زده کړې لپاره خونی څانګو جوړول شامل دي.
ازادي راډیو اورې مخکې لدې چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزو خبرونه ته ورسیږي. څېړونکو د ګوتو د جالي نښو د جوړولو د مخنیوي لپاره دا سیستم جوړ کړی چې د لاس د ګوتو د رګونو درې بودي عکس اخلي. دوی وایي چې دا سیستم د ګوتو د نښو د جال مخه کاملا نیسي. اسمت سروان ته بغوږ شو.
د لومړي ځل لپاره څېړونکي د ګوتې د داسې نښو په اخیستلو بریالي شول چې هیڅکله جال کېدای نه شي. دا کار د نیویارک د پوهنتون څېړونکو کړی او وایي چې د انسان د لاس د 5 ګوتو د رګونو درې بودي یا 3D عکس اخلي چې جال کېدای ناممکنه ده. د ګوتو د نښو له جال کېدو سره مقابله له ډېرو کلونو راهیسې روانه ده، خو اوس څېړونکي وایي چې د دې ستونزې تر ټولو ښه لار دا ده چې د نیویارک پوهنتون څېړونکو کشف کړې ده. دوی د یوه درې بعدي سکن په وسیله د انسان د لاس د رګونو درې بعدي تصویر اخلي. د دې سیستم له لارې اخیستل کېدونکې نښې دومره دقیقې او څرګندې دي چې د جال کارانو لپاره د درغلۍ امکان نه پرېږدي. د دې سیستم لپاره د توموګرافي فوتو اکستیک په نوم له یوې ځانګړې ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. د لاس ګوتې پر یوه شیشه ایښودل کېږي، بیا د سکن د ماشینونو په شان لیزري وړانګې پر ګوتو لګیږي او د ګوتو د رګونو درې بعدي عکس اخلي. دا سیستم پر شپږ ویشتنو ازمویل شوی او نتیجه یې بریالۍ وه. څېړونکي وایي چې د دې سیستم دقت په سلو کې نه نوي دی. وروسته به دا سیستم ټولو دولتي او حقوقي ادارو ته وسپارل شي چې د ګوتو له نښو سره سروکار لري. تر اوسه پورې د دې سیستم د بیې او په دې اړه چې بازار ته به کله راووځي څه نه دي ویل شوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زه همین هیواد یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونی لا کور د نجونو د تېختې پښمیرو عوامل او حل لارو غږیګو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لا کور د تېختې څومره پیخې په کابل کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوې قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاس په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي، له کورونه فرار وکړي، سره دا درې نوې قضیې دي چې البته د درې نوې قضیو نه یو درس لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلی دی او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلی دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسره لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې د هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغه کې له یو دېرسې لادرکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډېر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وزیر قوانینو په رڼا کې باید دا ډېر سمبال او ډېر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلېږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډېر زیات دي. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یعنې په دغه ناورین کې چې دوی واده سوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي، یا خوښ نه دي، یا په بدل ورکول سوي دي، یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول سوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصی. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو خزه یو نجونه خواستن نجونه پا کرونو که چی وسیگی آل تا دوی سر خوشونت کیگی دوی دویم کس پستر گوده تور گوری او نه مور سر خچلن کهی نه پلار نه دغه آزاد فامیل دوی سر سم چلن نکهی نوبینان پدی اساس بنده دوی دغه کور زان تا پیوز ده آرام او دیو مستریح بستر پا غبانی اگر دوی دیو عذاب اغیره نو پا دی اساس بانی دوی غور دی عذاب نه زاند خلاص که لاس پا فرار که بل خل دست تعداد خلق چی اگر پا قصد ازدواج باندی چی خپل قصد اراده لری چی با یوشا سر ده پا خپل خوخ باندی واده وکی نو کورنی دیده مهنی که که پا ده اساس بانده ده خلق فرار که او دست بعضی خلق دی خواهن دیدی چی اغا سن قانونی دی قانون مدنی یا قانون اساسی پا اساس بانده تکمیل کرده اینه دی اغا غوڑی چی پا ازدواج بانده ورکی پا میده بانده ورکی نو اغا نغوڑی چی میده اکی او بلده چی تحصیل و توهین و تاخیر ده مواردی چی دیر خواهن دی او یا هاگا خواهن دی چی اغا پا میده و ازدواج کرده دی دی کرون فرار کهی
هاگا نجونی چی لکور تختی پایلی چکیگی یعنی دوی لکوم استونز سر مخ کیگی او جوان دی کم لور تزی
اصل عواملو یا دیده اغا پایامد چی منگو و ایداده چی نجونی تا همیش بکرنی که دیسه نظر ده چی دا خودی بل کرده نو دا نه حق با دی تحصیل لری نه حق دی اقتصاد لری نه حق دی او خبری لری نه یو حق با دی کور که دسری چی گویا دا دی کور حوزو وش میرل سی نن دا سبا جی همیش هم دا خبری پا کورو کی چنجلی خود پردی کور دا نن دا سبا جی نه دا خبر ارزش نور کول کی گی حتی پا کور که چی دی کور پا جوڑی دو کی یا دی کور پا دیزاین که الگ نظر رو کوایی سی خوانجلی نظر نسید که ویجا تیچه که استا کور خونه ده تو بیا بل کور تزی نو بل رعایت حقوق بشری چی ده اکم مکه چی مکه اشاره کرد چی نر او خزه مساویانه حقوق لری هاگه حقوق پا کورونه که نر رعایتی گی او بل ام داغ مخی چول چه کلا یا انجلی پلار و مور غواری چه یا ورور حتی بازه کورونه که پلارونه نسته ده ورور ده غواری چه داغ خپل خور پا اجباری نامزاتی بانده یا چا تاور که در حال که دیده خواه نه ده سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به د هغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري خو بنا د دې چې په هغه زړه پورې نه وي نو غواړي ورور یې ورکړي او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمېر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرقه شر نه تر غرب ونیسي مختلف عوامل دي چې خزی مجبوره کرده دی چه بالاخره دیو کور نلار سی او دسی زایت زان ورسیده ده آواز باوری اول تا ده عدالت ورسیگی فقط قصد و عوامل لکور نواتل دادی چه دوی اغا خپل عدالت ورسیگی او قانون چه دوی تا کم پیش بینی کرده اغا خپل حقوق تا ورسیگی
لکور ده تیختی ده مخنیوی لپاره چک ول پکار دی او پا دیارا ده بشری حقونو ده خپلواک کمیسون وراندیزون چه دی
ده افغانستان ده بشری حقونو خپلواک کمیسون تل ده حد سای کرده چه ستاسی لطریقه در رسانه لطریقه تلویزیون لطریقه او ورکشاپو لطریقه اغا محترم و کرونه تا یوغوی تا آگاهی ورکی پا دی رابطه بانده نو اولین ذکر چه فامیل لکه ما چه مخیول اولین مهد جامعه دی دغه اولین مهد او یا تاتو بای که سالم و صالح و افرادم صالح و سالم دی او که خدا نخواست ده برعکس و نو افراد بیم دغه سه حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسو لاس په گریوانو نو آگاهی کرونا ته مهمه اوړی نه ده دویم فامیلونه باید دی دوی اغا تقاضا و تا او دی دوی خواست احترام ملری لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیگی لکه څنګه چې دی یو الک نظر ته احترام کیگی لکه څنګه چې دی یو الک ټول ضروریات ته احترام کیږي دغه سه د اون جون ضرورت ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغو ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګوي ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کرده نسی. نو زمونگ چونو ستاسی وقت کم ده وړاندیزون زیادی زمونگ پو گزارشو که را غلی دی اغلان مختصر ما تاست عرض بکرم.
دیر ازیت مننه درانو وریدون که داوه دا دیونه دا اساسی و بشری حقونو خپروانه تر بلیونه خو وقت ولره.
جواند پا شیبو که
لاندې باندې دې دا واشو شروا باندې برابر کړل دی ښا شروا کې به مړی خوړه واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د ګرځندویانو یا سیلانیانو په اکله څومره پوهیږئ؟
ګرځندوی کولای شي چې د یو هیواد لپاره ښه تمام شي، ځکه چې فرهنګ او عنعنه او کلتور یې هلته خلک ویني. داسې هیوادونه دي چې تقریبا 90% اقتصادي ګټې ټول د ګرځندوی دي.
خپله کوم وخت په سیل تللی یاست؟
هرات ازما، مزار تازما، کابل تر از جلال آباد تا دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چې خو ولادي او تازما دغه سی تاریخي شیان ګورم کتل مونږ ته خده.
له تاریخي سیمو او لرغونو شیانو څخه لیدنه کومه ګټه لري؟
تاسو کوشي په دې برخه کې ملکونه لیدنه وکړئ، تاسو کوشي زیارت لاشي، تاسو کوشي تفریح ته لاشي، تاسو کوشي د طبیعت نه وګوري، تاسو کوشي آبادی تاریخي او نور برخونه لیدنه وکړئ. دا یو ضرورت دی انسانان دی.
نن په همدې اکله خبرې کوو په پایل کې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی د ورځې په اکله غږیږو. بیا یې ارزښت وښنو او له مسؤولو کسانو سره هم خبرې لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې د سپتمبر 28مه چې د میزان لښ پګمې سره سمون خوري د ګرځندوی نړیواله ورځ. په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کورونا وایروس له وجې پرته له میشتو بهرنیو ډیپلوماټانو څخه خارجي ګرځندویانو ګډون نه وکړی، خو د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه یو شمېر کسان د تیمورشاه په مقبرې کې جوړې شوې غونډې ته راغلي وو. د ګرځندوی او څېړنو په برخه کې مسؤول کسان وایي چې ګرځندویان د ملکونو ترمنځ پولې نه پېژني، هیواد په هیواد، ولایت په ولایت او کلی په کلی ګرځي او د تاریخي سیمو، لرغونو ځایونو، خانه یو اصلو شیانو پاکله معلومات ټولوي، ځانور باندې پوهوي، بیا په خپل سیمه کې له نورو خلکو سره شریکوي. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی تاریخ چیرې رسیږي، د افغان تور د تصدی د ریاست رئیس احمد فردین زیای څخه مو پوښتلی دي.
کله انسانان ژوند وکړو د ژوند ګردشګری ضرورت و. البته ګردشګری په یو برخه تفریح نه دی، البته د ګردشګری شناخت محیط دی، د ګردشګری مذهبي دی. کله موږ تاسو زیارت ته ځو تاسو غواړی چې لیدنه وکړي او تاسو غواړی سفر وکړي، البته سفر د سکونت ادب بنوي او البته نه غواړی تاسو اشغال د وظیفه وکړي، د ګردشګری دی. البته د ګردشګری مخکې ډیر امکانات لیک و، خلک ډیر په مشکل بیا هم د ضرورت و که خلک تلل دي، نن خارې افریقا کشف کړی، نن بل قاره کشف شوی دي، همداسې ګاډ راغلو، بیا سرکونه جوړ شو، بل سهولت راغلو، ترانسپورت بحری کشتی خلک زی و راځي، دم یو سهولت دی، همدغسې اوس مدرن شوی دي، په تیارو خلک ګرځي، په تاسې کوی شو په ډیر لنډ مودې کوی شو یو ولایت ته بلا شو، یو بل ملک ته بلا شو. موږ 15 کاله په دې برخه تجربه لرو، موږ اوس هم په میدانوایي کې خپل ترانسپورت لرو، خپل غرفه لرو او خپل ځای لرو. تر 12 شرکتونه ډیر موږ په افغانستان لرو دې برخه کار کې.
افغانستان لمغه پایله د ګرځندویانو لپاره په زړه پورې ټاټوبی وو. د افغانانو میلمه پالنه، ښکلي تاریخي ځایونه، لرغونی چیزونه، غرونه، دښتې، ځنګلونه، هغه څه وو چې بهرني او کورني سیلانیان به یې په ځان راماتول. د ګرځندوی او د ګشت د ارزښت په اړه د ګرځندوی او څېړنو د پراختیا او بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیقزاده وایي
هر سیاح چې راځي خپلې پیسې افغانانو ته مصرفوي، فامیلی اقتصاد تقویه کیږي، هغه شیان چې په کور کې جوړی هغه خرڅیږي، کار پیدا کیږي، تر منطقې او تر هیواد اقتصاد پورې ونډه لري. یعنی ګرځندوی هغه صنعت دی چې کمې پیسې پې ولګاو ډېرې پیسې لاسته راوړه. یعنی ګرځندوی کولی شي چې هم د یو هیواد لپاره ښه تمام شي، ځکه چې فرهنګ او انانا او کلتور یې هلته خلک ویني. داسې هیوادونه دي چې تقریبا 90% اقتصادي ګټې ټول د ګرځندوی دي. څوک درو ته ځي، څوک اوبو ته ځي، څوک دوایي لپاره ځي، څوک مثلا تحقیقي برخو ته ځي. دا مختلفه ده. یعنی دا د ګرځندویانو د زړه کار دی چې افغانستان تم راځي. افغانستان یو مشهور هیواد دی اوس په آسیا کې، 5000 کلن تاریخ لري. تمن خلکو ته یو سوال د جده سره کمه هیواد دی چې داسې لوی بودام پکې وا 5000 کاله تاریخ لري او د دنیا جنگ هم دلته تعمیل شوی دی او د دنیا هم دونه لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پاتې شي. څه خبر ده کې راځي چې دا ووینو شیرینې اوبه د دنیا دلته شته، ویني موږ تاسو ډیر زیات ځانګړتیاوي لرو. دغه لپاره خلکو ته یو شاید من جالبه کېږي چې خلک راځي.
په کابل کې باغ بالا، بابر بند، ملي موزیم، آرشیف، ګالری، بالاحصار، باغوش، قرغی بند، د پغمان تاریخی او شنی سیمه هغه ځای ندی چې د سیلانیانو پام ځان تړوي. همداسې ولایتو ته هم سفر کوي او د ښکلاو څخه خوند اخلي او له بلې خوا د خپلو معلوماتو پانګه درنوي. موږ په کابل کې له څو تنو کسانو سره غږېدلي وو چې له قرنطین وروسته په سیل وتلي وو.
څلور شپېته کلن یم، نومې عجیم یم احمد. د انتیک شیان دي، هسې م کتل م کوم شیان خوښې واخلو. دغه یم نواسل لرم معلومات الکای دمه دغه خبر ته واخلم. هغه جامپره کوم د 500 روپۍ به قیمت کړی دلته. دا هر څه دي، بعضې بعضې ښه شیان دي. انتیک انتیک سایل م کوم نور به مل بیرته ووځو. د سکولونه جوړ کړی دي، انوارۍ دي مثلا دا د جوړې کړی دي، ډېر ښه شیان جوړ کړی دي.
زمان نوم چې ده محمد عمر ده، رئیس شورای جوانان ولایت نورستان. زه خو نورستان نه راغلم، کابل ته چې بعضې شیانه تفریح شي. دغه پاکلونه ولیدل، دغه کالي ولیدل، د بعضې شربتونه ولیدل، قسمه قسم شیانه. نور زه ته هم زما هرات ته ځم، مزار ته ځم، کابل ته، جلال آباد ته. دغه بېتنیم بېتنیم کوم ولایت چې ښه ولایت دی، هغوی ته ځم. خلکو سره لیدنه کوم، رسم رواج خلکو کتل کېږي چې خلک څه رواج لري، څه کوي، څه نه کوي. دغسې تاریخي شیان ګورم. اوس چې دلته راغلی یم تاسو ګوري، دغسې ځای ته راځم، کتل موږ ته ښه ده.
نوم می تورا درزن قیمت ده. کندوز تا تلی ما دلتا پا کابل که ما جالبات که زیاد وقت می تیر کرده، کنر که می تیر کرده، پاکستان که وقت تیر کرده، هجرت وقت که چه تاریخی ده غیر دیر خی گورم، دیر مزاره که، دیر خوان را که ده. دی مخکینی شاهان و پاچهان و ده کار کردگی ده 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 از گورم چه ده سی کرده و سی نیده کرده. گشت و دیر فایده لری هر سن خبر چه بود کور گلاسته خب بیخی و دی ده هست نه خبری، هست نه خبر نه. او گشت رو دیره فایده لری، غیر دیره چه ورزشی حالاتیم خکیگی، نور ده هر سه ده دنیا ده طول احوال نخبریگی، چه طاقت بلری ده گرزیدوست، گرزیدل دیر خدی.
جواند پا شیبوکی
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وشووري دل درس او درې څلويختم کارونه.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
د ګرځندویانو لپاره ښه موقع په نندارتون کې ګډون دی. دوی په نمایشګاوو کې په یو ملک پورې اړوند لاسي صنایع لکه پلاس ګنډل شوي کالي، خامک، چرمدوزي، اوبدلې غالۍ، په مریو جوړ شوي دسکولونه، محلی خواړه او داسې نور شیان ګوري. په ځان کې د امریکې سیمې د خلکو دود دستور انځوروي او بیا یې له ځان سره خپل ملک ته د تجربې په ډول انتقالوي. د کابل اوسیدونکي سنا او مورې چې په نندارتون کې له تیږو څخه جوړې شوې غړکۍ او په لاس اوبدل شوې جامې د سیلانیانو لپاره نندارې ته ایښې وې ورسره غږېدلی یو. ورته غوږ شئ.
اغه کسان چې دلته په دوه زایو ګرځي د افغانستان تاریخي زاینه ګوري، د دغه کسانو راتک یی تاسو په کار باندې څومره مثبت تاثیر کوي؟
د ذهنیت سلرو کنه مونږ تیان یو جرأت را بخي، مونږ دغه یان له مشورو د فکرونو مونږ ته خپل او غوی با خبر کیږم د مونږ تاریخي شایان دي، مثلا د مونږ یان له دغه زیورات مونږ سره هم استفاده کوو. هم داسې
چې راځي د دوه زاینه کتنه کې د ګرځند کسان او غوډي به دا شین اخلي
افغانان خلک دمره واسه ورتنه رسې خارجيان، یعنی اقتصاد لوړ دنو نسبت د افغانانو اقتصاد ته.
تخپل بل ځای د تورست پایس للی
نه دې منه وای کار شروع کړی ده.
تر اوسه چیرې نه تللی؟
نه تر اوسه کابل نه بیرون نه وتلی.
هغه کسان چې دلته راځي دغه شیان دلته ګوري، بهرني سیاحین دي یا هم له افغانستان نه راځي دلته ګرځنده کسان دا ګوري، څومره خرابیا او سره کوي چې بار بار راسي دا وګوري؟
دا خو په رویه پورې تعلق لري، تر څو چې خپل ځان ته مشتریان جذب کړي. خو ځینې کسان لکه رشخند غوندې وکي کنه، دا ځینې کسان چې دا قیمت دي اما اصل شی غوړي وخت یې ستې ورته قیمت ورته وای دا وای دا خو یعنی دومره اهمیت نه لري. خو بیا د خارجي سیاحین سرزه اوغوی په قدر پیږي
لګرزنده کسانو نه یاله سیاحین نه څوخت نه لري. کله چې راځي دغه سي د افغانستان قديمي شیان ګوري، غوی څه وکړي؟ باید کوم چار چلن تاسو سره وکړي؟
دماغ وخت نه داد کنه، یعنی غوی باید خلکو لزر نه راسي کنه، سم کوي یعنی ګوري آی خلک کنه، یعنی ضرور نه سي منفي فکرونه دي سي ته په فکر کې اوسې هغه باید یعنی وای نه وای د سي یعنی کولای سي احترام قائل اوسې ګرابت چې مای باید دا سره مراد کی او خارجي سیاحین نه هیله لرو چې راسي د افغانستان له تاریخي آثار نه به خبر سي همدغه دین او سرابت اجتماعي برقرار کیږي.
ډیر ښه. دلته به په دغه میز باندې راښکاره کی چې کوم تاریخي شیان تاسو د سیاحینو لپاره دلته ننداری دي؟
دا ګراندي سم ده. دا یکه مونږ کولای شو د کی مثلا د ډیر قیمتي نه دي، خو د کیسه لاجورد میکس کار سوی دا ورکه عقیق هم ده او دا تیګی دي، دا وسایل دا ټول تیګی او قیمت هم چټ دي.
ګری مری دی کنه توري مسره کار سی ودا څو ده
مثلا دې قیمه مونږ شپکسونه شروع کوو خور سره به برته کتم لزور سره مثلا ته 500 روپے ورته کتر ازو ای خطر د ټول د لاس کار ده.
دلته څنګه ته د دې خور مور هم میزی خی او دا بیا د ماشومان او بدل سی کالی خرڅی اول دار تو وای. دلته نن ډیر کسان راځي چې هغه سیاحین دي له نور ولایت څخه راغلي کنه، په خو کې د کابل کسان هم دي. دا کسان چې راځي دلته دغه شیانونه لیدنه کوي آی خلی که یواز گوری؟
نه وقت یخشتل یواز واسه گوری.
ایتاس پا نظر یو چوک چی پی او منطقه کی گردی کنه باید لکوم و شایانو سر جان بلد کی؟
دی ما نظر داده چی لحر شی سر بد سر جان بلد کی؟
یعنی داغه وقت کی گی چی سرای سیاری و گردی؟
او سیاری و گردی خپل پندق کابل که زی ما دا دریم کال دا چی زراوتل ملکورا چی وصد انشالله پا خپل و پخو کمه کمه دا درده
دست گردی هر چرت هر چی گوری پا زون که دی سمره تغییر راوستلی؟
زون که می دیر تغییرات را غلای دا کولای سمسا هر چی شای وکم د خپل ځان لپاره، خپل اولاد لپاره، د خپل ملت لپاره.
دیر زیاده مانا نخدای نورم کامیاب لره
الله همین تاسی سره.
درنو دوستانو، په دې هیله چې افغانستان د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د امن ملک شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.